د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈی ریڈیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د نوومبر 15 د چې د لړم میاشتې له 23 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوستن 9:30 بجې دي زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونه په وروستۍ خبري برخه کې تاسو کوربه يم لمړی هم سر ټکی د لاهور های کورټ د سفری بندیز للس څخه د نواز شریف د نومي سلو په اړه اوریدنه کې د عمران خان له حکومت څخه لیکلې جواب غوښتي دي عدالت به نن د جمعې پورت هم اوریدنه کوي امریکا وایي چې د داعش ډلې په نابودولو کې بل جګړې څخه خلاص وانه خلی بل اړخته د پاکستان په پنجاب کې ترهګری ضد ځواکونه ویلي چې دوه کسان یې داعش سره د تعلق ساتلو په تور نیولې دي او له دوه ورځو بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونه په غزه کې د فلسطینیانو یوې وسلوالې ډلې اوربند وکړ د اسرائیل صدر د ډزبندۍ هرکلی کړی دی اوس هم پوره خبرونه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر اوسه لا په پاکستان کې دی او د علاج لپاره یې بهر ته سفر ځنډیدلی دی تمه ده چې د عمران خان حکومت نن په دې اړه د لاهور های کورټ ته د خط په ذریعه جواب ورکړي د لاهور های کورټ د زیارت یا پنځمه په ورځ د هغه درخواست اوریدنه وکړه چې د نواز شریف د ورور شهباز شریف له طرفه هغه عدالت ته وړاندې شوی وو او پر دې فیصله یې اعتراض و چې ولی حکومت د نواز شریف سفر لپاره اضافه شرطونه یې خېدي د لاهور عدالت لاوریدنې وروسته حکومت ته حکم وکړ چې د جمعې په ورځ خپل جواب په لیکلي بڼه عدالت ته وسپاري چې پر نواز شریف یې د سفر لپاره کوم اول شرطونه ایښي دي شهباز شریف په خپل درخواست کې ویلي چې حکومت د 5.5 بلین روپو د ضمانت شرط ایښی دی د عدالت اوریدنه به نن د جمعې په ورځ کیږي د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې هغو په پنجاب صوبه کې د یوې چاپی په نتیجه کې دوه کسان چې د دولت اسلامي یا داعش ډلې د غړیتوب شک پرې کیږي نیولې دي د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد ځواکونو د زیارت یا پنځمه په ورځ په یو بیان کې وویل چې دوی دا دوه تنه په بهاول نګر کې نیولې دي په بیان کې دا هم ویل شوی چې امنیتي ځواکونو د چاپی پر مهال د بم جوړونې مواد هم پیدا کړی دي پاکستان په خوا هم د داعش په غړیتوب د ملزمو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی خو حکومت وایي چې داعش په پاکستان کې کوم انتظامی یافته شتون نه لري په امریکا کې که څه هم د کانګرس د ډیموکراتانو لخوا د صدر ترامپ د مؤاخذې لپاره د برالا یا ښکاره اوریدونکو لړۍ جاری ساتلې ده مګر په واشنگتن کې د سیاستوالو په فکر کې غټ بدلون نه لیدل کیږي د صدر ترامپ منتقدین د پخوا په شان پر خپلې خبرې کلک ولاړ دي چې هغه په اوکراین باندې د فشار له طریقه څو ډیموکراتانو په اړه تحقیق وکړي ل خپل اختیاراتو ناوړه ګټه نه داخېستي مګر د ترامپ سرسخت هم وبخې ډیموکراتان وایي چې ناوړه ګټه اخیستې ده مګر د ترامپ سرسخت هم لاټړي بیا هم پر خپل خبري زور کوي چې هغه هیڅ غلط کار نه دی کړی صدر ترامپ بیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي چې د مؤاخذې د پاره یې د مخالفینو هڅې امریکا ته تاوان رسوي امریکا وعده کوي چې د دولت اسلامي یا داعش ډلې د نابودولو جګړه به نه خوشی کوي خو په عین وخت کې لخپل نړیوال ملګرو غواړي چې د خارجي جنگیالیو په برخه کې دي ډیر مسؤلیت ومني او د عراق او شام په بیا رغولو کې دي هم برخه واخلي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو دا خبرې د زیارت یا پنځمه په ورځ د داعش ضد ائتلافي غونډې ته وکړي په دې غونډه کې لدیر شو زیاتو هیوادونو وزیران او د نړیوالو تنظیمونو استازي شامل وو پامپیو دا خبره رد کړه چې غنی د داعش ضد جګړې کې اوس مشرتابه یا رهبری نشته د رهبری د نشتون خبرې پس له غواوریدل شوې چې امریکا د شام له شمالي سیمو څخه خپل ځواکونه وایستل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتيرش دفتر اعلان وکړ چې د هغه یو خاص استازې به بولیویا ته ولاړ شي چې هلته د روان بحران د حل لپاره د وی امن لارې په موندلو کې مرسته وکړي جان آرنالد چې مخکې د کولمبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازې وو اوس به د بولیویا لپاره د هغه نړیوال تنظیم د خاص استازې په توګه ټاکل کار وکړي په بولیویا کې بحران پس له هغه زیات شو چې د پوز مرشانو د بولیویا له صدر څخه وغوښتل چې مستعفي شي او هغه هم له مصافي کېدو وروسته مکسیکو ته وتښتید. سیاسي مخالفینو یې پر هغه د انتقادونه کول چې په انتخاباتو کې غنی ټګي برګي کړی و. او روسي خبر دا چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یو سکول کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ډزې وشوي چې له امله یې دوه تنکی ځوانان مړه او څلور نور ټپیان شول. په وژل شویو کې یوه یې شپاړس کلنه نجلۍ او بل یې څوارلس کلن هلک و چې په روغتون کې سا ورکړه. په دې پیښه کې یو هلک اول پنځه کسان په ګولیو وویشتل او بیا یې ځان هم وویشت چې د پولیس په وینا اوس سخت زخمی دی. دا پیښه د کالیفورنیا په جنوب کې د سانتا کلاریتا سیمې په یو های سکول کې شوې ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا ویډیو ریډیو دا تاسو مغاگل واشنگتن ڈی سی نا او رئی او سمرازو تفصیلی ریپورٹونو تا و اول هم د پاکستان سیاسی حالات. د لاهور های کورټ د سفری بندیز ل لیست څخه د نواز شریف د نوم ایستلو په اړه اوریدنه کې د عمران خان له حکومت څخه لیکلی جواب غوښتی دی. عدالت به نن د جمعې په ورځ هم اوریدنه کوي. نور حال پرې تاسو ته عالمگیر په دې رپورټ کې درکوي.
د لاهور های کورټ دوه کسیزه بینچ د پاکستان حکومت ته نوټس جاری کړی او ترنې غوښتلی چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف خارج نه د علاج لپاره ایښودل شوي شرطونو علت څرګند کړي. لاهور های کورټ د وفاقي حکومت بشمول قومي احتسابي ادارې نیب څخه هم غوښتلی چې عدالت کې د مسلم لیگ لخوا په دې اړه جمع پټیشن ترې د جمعې پر ورځ دوه بجو پورې خپل ځواب جمع کړي. تیر هفته مسلم لیگ نون پارټي خواست کړو چې د نواز شریف نوم دې د سفری بندیز د فهرست څخه بهر کړی شي چې هغه لندن برتانیا کې د علاج جوګه شي. خو د تیرې شروع یا چهارشنبه پر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت په خپل یو اعلان کې ویلو چې نواز شریف به لندن ته د علاج لپاره هله ځي کله چې هغه د 2 بلین روپو ضمانت جمع کړي او پس د هغه به هغه ته د علاج لپاره یو میاش نیټه ورکول کیږي چې نواز شریف په دغه کې خپل علاج وکړي. مسلم لیگ نون دلې تیر ورځ د حکومت دا شرطونه رد کړي وو. د ګوند ویاندې میرمن مریم اورنګزیب د حکومت دا ګام سیاسي انتقام بللی وو. مریم اورنګزیب ویل د عدالت څخه وړاندې نه ضمانت ترلاسه کړي او د حکومت دا اوسنۍ شرط سیاسي انتقام دی چې د خپل سیالانو څخه یې اخلي. د مسلم لیگ نون دلې صدر شاباز شریف هم د خپل مشر ورور نواز شریف نوم د سفری بندیز یا اگزیټ کنټرول لیست ای سی ایل څخه لری کولو لپاره لاهور های کورټ کې خواست جمع کړو. د زیارت پر ورځ خپل یو خبری غونډه کې د مسلم لیگ نون دلې صدر شاباز شریف د حکومت لخوا خودل شوی شرطونه رد کړل او په حکومت یې د ښه سیاست کولو او د پخوانی وزیر اعظم صحت سره لبې کولو تورونه ولګول.
یا حکومت صرف سیاست کے لیے پریشان ہے اس لیے کسی صورت بھی ہم یہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط نہیں مان سکتے.
کوئی اخوا دغه خبری غونډه روانه و نه هم په دغه وخت باندې د لاهور های کورټ دو کسیزه بنچ چې پکې قاضی باکر دجفی او قاضی سردار نعیم شامل دي د دې خواست اورونه هم کوله. کم کې چې د نواز شریف نوم د ای سی ایل فیرست نه لری کول په شمول د حکومت لخوا نقد ضمانت جمع کول او امر غیر قانونه ګرځول خواست هم شوی. د نواز شریف د وکیل وینا وا چې موکل صحت یې خنه دي او د علاج لپاره خارجي هیواد ته تګ اړتیا لري ځکه چې پاکستان کې د هغه علاج ممکن نه دی. د دې په جواب کې سرکاري وکیل هم جره وکړه او د لاهور های کورټ د خواست اوریدلو حیثیت باندې سوالونه راپورته کړل. خو په جواب کې لاهور های کورټ د حکومت نه د غی قانوني حیثیت واضح کول سوال وکړ چې ولې وفاقي حکومت په عدالت کې د ضمانت جمع کول وروسته هم نواز شریف نوم ای سی ایل څخه بهر کول لپاره نور د نقد ضمانت سوال کړي او دای په کوم بنیاد کړي. عدالت د وفاقي حکومت او قومي احتساب ادارې نیب نه په دې اړه د جمعې ورځې دوه بجو پورې جواب غوښتلی. په خپل خبري غونډه کې شاباز شریف هم د حکومت لخوا د میاں نواز شریف څخه نقد ضمانت جمع کول تاوان اغستل بللی او ویلي د وزیر اعظم عمران خان او د هغه پلویانو لخوا پخوانی وزیر اعظم صحت سره لب روانه ده. د شاباز شریف وینا وا د تحریک انصاف حکومت نه این آر او ورکول شي نه اغستل شي. شاباز شریف ویل د ایون فیلډ په مقدمه کې هم نواز شریف ته غیب کې سزا شوه وا او د خپل سزا تیرول لپاره هغه جیل ته خپل خو خراغلو. او پاکستان کې دا قسمه د پیسو اغستلو یا د چا صحت سره لبې کولو مثال هم وړاندې نشته.
مشرف جب اس ملک سے باہر گئے تھے، کیا حکومت وقت نے جنرل مشرف سے کوئی انڈیمنٹی بانڈ مانگا؟ زلفی بخاری
شہباز شریف تا پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف او د پاکستان څخه بهر جنکون کی پاکستانیان لپاره جوړ وزارت وفاقی وزیر زلفی بخاری مثال هم ورکړو چاچ د علاج بانا کړي وا او نوم یې د ای سی ایل نل ریکری شوی. شہباز شریف ویل کو حکومت دغه کسانو څخه د پیسو ضمانت اخستی وی یې ورته جمع کولو امر کړی وی نو سرګند دی کړی.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې هغه په پنجاب صوبه کې د یوې چاپی په نتیجه کې دوه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب شک پرې کېده نیولې دي. د پنجاب صوبې د ترهګریز ځواکونو د زیارت یا پنځمې پورز وویل چې دوی دا دوه تنه په بهاول نګر کې نیولې دي. بل پلو امریکا وعده کوي چې د دولت اسلامي یا داعش ډلې د نابودولو جګړه به نه خوشې کوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو دا خبرې د زیارت یا پنځمې پورز د داعش ضد ائتلاف یوې نړیوالې غونډې ته وکړي. نور حال پرې تاسو ته نصیر کاکړ درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه پر ورځ د داعش ترګری ډلې په ضد د ائتلاف د غونډې په پیل کې ژمنه وکړه چې امریکا به د یادې ترګری ډلې د ختمولو لپاره جګړه نه ختموي او دا نیوکې رد کړې چې له شمال ختیځ شام څخه د امریکا د وتلو له اعلان سره د ائتلاف مشرتوب نسته. دغه غونډې ته چې پکې تر 15 زیاتو هیوادونو او تنظیمونو وزیران برخه لري ښاغلی پامپیو وویل تاسو ټول خبر یاست چې موږ باید د داعش په ضد جګړې ته دوام ورکو او موږ داسې کوو. هغه وویل موږ د داعش مشر ابوبکر البغدادي او د هغه امکاني ځایناستی له منځه وړي دي. د نوموړي اشاره د تیرې میاشتې و عملیاتو ته وه چې پکې د ترګرې ډلې دوه جګپوړي مشران ووژل سو. د امریکا په مشرۍ کې ځواکونو په شام کې د داعش تر ولکې لاندې اخیری سیمه د تیر مارچ په میاشت کې پاک کړه او دا ډول یې د ترګری ډلې د خپل اعلان کړي خلافت خاتمه یې ور وکړه. چارواکو د دې ستاینه وکړه خو ویل چې په شام او عراق کې داعش ډلې په دواړو هیوادونو کې په خطرناکه یاغیتوب کې بوختې دي او په دې یې ټینګار وکړ چې دغه ترګره ډله په ځینې سیمو کې خپل کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د تیری جمعې پر ورځ په امریکا کې د ترګری ضد د ملي مرکز سرپرست مشر رسل ټریور وویل چې یاغیان ژوندي دي او په یقیني ډول په شمال لویدیځ عراق کې راوتلی سي. هغه وویل هلته له وړاندې نوګو ایریاز یا هغه ځایونه دي چیرې چې څوک نسي تللی او زیاته کړه ځینې وړې سیمې چیرې چې شریعت دی هلته د داعش بیرغونه لیدل کیږي. د پنځشنبې پر ورځ د وزیرانو غونډې د پرانیستنې په وخت د ناټو سرمنشي ینس ټالټنبرګ هم اندېښنې څرګنده کړې او وویل چې جګړه لا نه ده ختمه. داعش اوس هم خطر دی. په شمالي شام کې وضع خرابه او مشکله ده خو مایک پامپیو د ویرو د کمولو هڅه وکړه او وویل چې موږ دغه ځای څارو کوم چې یو وخت فرادي خلافت په تیزی سره نیولی و. نوموړي د ائتلاف غړو ته وویل چې موږ په شمال ختیځ شام او سرحدي سیمو کې د خپل ځواکونو ځای بدل کړی دی چې داعش بیرته را نسی. د اتوار پر ورځ د امریکا یو اعلی رتبه پوځي افسر جنرال مایک میلی د ای بی سی ټلویزیون سره په یو پروګرام کې وویل چې د شمال ختیځ شام څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سربیره هم پینټاګان پلان لري چې له 1500 څخه بیا تر 1600 پورې ځواکونه د ختیځ شام و دیر الزور سیمې ته نږدې د تیلو د څاهانو د حفاظت لپاره پریږدي. په سپینه ماڼۍ کې د ترکیې د ولسمشر طیب رجب اردغان د میلمستیا په وخت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې لویه اندېښنه هم دغه تیل دي. موږ تیل ساتو، موږ یوازې د تیلو لپاره خپل ځواکونه هلته پرېایښي دي. د تیلو پر سر د ګډوډي او په شام کې د امریکا په ټاکل سوي تګلاره کې د ناڅاپي بدلون څخه د داعش په اړه ځینې نورې اندېښنې له پامه غورځېدلې چې پکې له 10,000 څخه تر 15,000 پورې هغه وسلوال هم دي چې د شامي ډیموکراتیک ځواکونو په زندانونو کې دي. په دغه زندانیانو کې نږدې 2,000 د داعش خارجي وسلوال هم دي چې ځینې یې د داعش په ضد ائتلاف کې شامل هیوادونو څخه ورغلي دي. خو ښاغلی پامپیو د پنځشنبې پر ورځ یوارې بیا ږغ وکړ چې هیوادونه د خپل وسلوال بیرته واخلي او مقدمې دې ورباندې وچلوي.
د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د زموږ همکار مختار خلیل د بن لادن پاک له یو مضمون ته چې د ملیشیا په ورځپاڼه کې چاپ شوی لنډه کتنه کړې ده.
د امریکې په نیویارک ښار کې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو د مرکزي کردار د اسامه بن لادن د امریکنو فوجونو د لاسه د وجلې کېدو د ټول عمل په حق لا د یو نوی نمایش پرانست شوې ده. په دې موضوع د ملایشیا په مال ایمیل نومي اخبار کې د فرانس د خبر رسانی ایجنسی AFP یو تفصیلی رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته په نیویارک کې پرانست شوې نمایش کې اسامه بن لادن پسې د لسو کالو د لټون حال خودلې شوې ده. AFP د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په نمایش کې د پاکستانی طرز تعمیر د هغې کور یو نمونه هم ایښودل شوې ده چرته چې اسامه بن لادن اوسېدو. دین علاوه خلق په دغه نمایش کې یو ویډیو هم کته شي په کم کې چې صدر اوباما د اسامه بن لادن د وجلو د پاره امریکانو فوجونو ته د حمله کولو په اجازه ورکولو کې د زړه وغلو خپل وضاحت کړی دی. مال میل اخبار لیکي چې اسامه بن لادن پسې د امریکې د لسو کالو د لټون ټول احوال نیویارک کې د کال 2001 د 11 ستمبر د حملو په حق لا په 14 نومبر پرانستې نمایش کې په تفصیل سره بیان کړی شوی دی. مال میل لیکي چې د 11 ستمبر تر هغه حمله په امریکا باندې شوی د خپل نویت لومبه خونړې حمله وا. د 11 ستمبر د تر هغه حملو د یادګاری عجایبګر زنانه مشري او ستري منتظمي الیس گرین والد AFP سره د خبرو اترو کولو په موقع ویل دي چې دا واقع اوس یقینا چې د تاریخ په لومبو اوراقو کې لیک غنلې کې دی شي. د زیاته کا چې د نمایښ نه مونږ ته معلوميږي چې دا حمله د کور دننه ننوتو خلکو څنګه وکړه. مال میل اخبار کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې اجان فرانس پریس زیاتی چې اسامه بن لادن پسې د امریکای د مخبرای د ادارو لټون د کال 2011 د مې د لومبی او دویم تاریخ پښپا خپل انتها ته رسیدلی وو. د ټولي کاروایا یا فوجي اپریشن لا جیرو نیمو نوم ورکړی شوی وو. دا یو چاپمار یا کمانډو حمله وه چې له عمله د کال 2001 په 11 ستمبر شبو ترهګر حملو کې د دریو زرو امریکایانو د مرګونو ذمہوار اصلي تن یعنی اسامه بن لادن وجلی شو. اخبار لیکي چې نیویارک کې پرانستې شوی دا نمایش به د کال 2021 تر مئی پورې جاری وي. په دې کې د پاکستان او د امریکانو استخباراتي ادارو ترمنځ د ممکنه ملګرتیا غونډې حیرانوونکي معلومات ندی اخویشی وی. خدا نمائش د دوی ترمنځ د اتحاد یو والی او د مضبوطی حوصله نمانځنه ضرور کوي. په نمائش کې د خفیه ادارې د هغې امریکنی اهلکار یا ایجنټ ټوپه هم پرته ده. څوک چې په یو اجلاس کې د یو دوه مخي د خفیه ایجنټ په لاس کې د ګرنیټ د خلاصېدو له سببه زخمی شوی وو. دغه دوه مخي د ایجنټ د اسامه بن لادن په حق له د نوو معلوماتو دراغونډولو په کار لګولې شوی وو. د عجایبګر ډیپټی ډایریکټر کلیفورد چینن وایي چې دا نمایش سرکاري ادارو سره تر دریو کالو پورې د خبرو اترو کې دونه پس ممکن شو ځکه چې د اسامه بن لادن د ډون لګولو او بیا د هغه د وجلو ټول عمل یو خفیه عمل وو. خو دوی مونږ ته اوس هم معلومه نه ده چې مونږ دې نمایش کې د اخودو د پاره هر څه ترلاسه کړي دي او کنه. خو د اسامه بن لادن په کور کې د هغه د استعمال څومره سیزونه چې مونږ لا تر څه وخته پورې راکړی شوي دي او چې څومره خلکو سره مونږ مرکې کړي دي د هغو نه مونږ ته دومره معلومات شوي دي چې دومره معلومات به بل هیڅ چا سره نی. نمایش کې اخوی شوي د اسامه بن لادن د استعمال د شپېتو سیزونو چې ځینې پکې د هغه د کور نه نیولې شوي دي او د یو شمیر تصویرونو او ویډیوګانو د کتونه پس نمایش لراغلی کسان د اسامه بن لادن د ډون لګولو د مخبرای د ادارو منډ ترړو ته یقینا چې حیرانیږي. د مخبرای د ادارو په دې منډ ترړو کې د کال 2001 په اخر کې د اسامه بن لادن د تورا بورا غرونو نه بل خواته د کډه کولو او د هغه د اصلي پیغام رسان د ابو احمد الکویتی د معلومولو کارونه هم شامل دي. ابو احمد الکویتی او د ده جیب په کال 2003 کې پیښور کې په ګوته کړی شوی وو. د الکویتی د قابو کولو نه پس هغه د امریکې د مخبره ایجنټان ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر کوره پورې ورسول. اسامه بن لادن به دغه کور کې هر ورځ د یو څو قدمونو اخیستو د پاره د کور غولي ته راوتو.
د افغانستان حکومت وایي چې په بیجینګ کې د سولې بین الافغاني ناستې ته ټولې آمادګۍ د بشپړېدو په حال کې دي او په نږدې راتلونکي کې به دغه ناسته ترسره شي. ځینو سرچینو ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په پای کې جوړ شي. نور جزئیات د امریکا غږ آشنا سرویس خبریال حکمت سروش تاسو ته وړاندې کوي.
که څه هم افغان دولت لا د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د خپل پلاوی د غونډې نیټه نه اعلان کړي، خو ځینو سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې ټاکل شوې دغه ناسته د روان نومبر میاشتې پر 21 او 22 ترسره شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه بین الافغاني ناسته به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
ټول لازمې آمادګۍ چې د دواړو خواوو د هیئتونو د حضور څرنګوالی او د ناستې فارمټ پاک لدی د بشپړېدو په حال کې دي. په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت لوري به یو ټول شمول آیات ګډون وکړي چې د دې آیات د تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتنه شوې ده.
خوشنون کې وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې دغه بین الافغاني ناستې ته د تلونکو پلاوی پر غړو رستي هوکړه نه ده سوي.
په اوسنۍ شرایطو کې خو د سولې خبره په ټپه درېدلې ده، کوم خاصه خبره نشته او تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د چین خبرې هم اوس تر هغه وخت پورې چې د ټاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخت پورې شاید دا خبره هم نشي.
بلخوا بیا سیاسي شننکي وایي که د چین تر بین الافغاني ناستې وړاندې د انس حکانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي او د امریکایي پوهنتون استادان خوشی سي پر دغه ناسته مثبت اغیز لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهم غړو پر خوشی کېدو اندیښنه شولې او وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غوښتنې لپام غورځول به پر دغه بهیر د خلکو باور کم کړي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
امریکا کې کته هم د کانګرس ډیموکراتانو د صدر ترامپ د مؤاخذه لپاره د خاره اوریدونکو لړۍ جاری ساتلې ده، مګر د امریکایي سیاستوالو په فکر کې غټ بدلون نه لیدل کیږي. صدر ترامپ بیا په خپل یو تازه ټویټ کې ویلي چې د مؤاخذه لپاره د مخالفینو هڅې امریکا ته تاوان رسوي. مجاهد جواد له نورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې د ترامپ د مؤاخذه په اړه خاره پښتنې ګرویګنې روانې دي، دواړه غاړې یو څه چې ډیر پام کوي هغه د عامو خلکو نظریه او فکر دی. د ډیموکراټانو تر مشرۍ لاندې د مؤاخذه د پلټنو په اړه د خلکو ملاتړ څو نه وروسته له هغې په زیاتېدو شو کله چې د استازو د جرګې مشرې نانسی پیلوسی اعلان وکړ. په اوس وخت کې هیواد د دې پوښتنې په اړه چې آیا ولسمشر باید د استازو د جرګې لخوا مؤاخذه شي او کنه ډیر سره ویشل شوی دی. که دغه کیس د استازو په جرګه کې پاس هم شي نو بیا به د امریکا سنت ته استول کیږي تر څو یې په اړه دا وروستۍ پریکړه وشي چې آیا ترامپ په خپلې څوکۍ باندې پاتې شي او کنه. دا مهال د هیواد 50% د ولسمشر د مؤاخذه کېدو او له څوکۍ څخه د هغه د لرې کېدو پلوي کوي. په داسې حال کې چې په کمه شمېره خلک د دغې نظریې مخالفت کوي. د جورج ټاون له پوهنتون څخه سوسان بلوچ وایي ډیموکراټان د عوامو نظریو باندې حساب کوي تر څو د مؤاخذې په اړه ورسره ملاتړ زیات شي. په کانګرس کې د ډونالډ ترامپ په اړه د مؤاخذې په بهیر کې د یوې ورځې پښتنو سره سره په واشنگټن کې د هغه د دې کار په اړه چې په یوکراین یې فشار راوړی وو تر څو د هغه د سیال جو بایډن په اړه پلټنې وکړي نظر نه دی بدل شوی. ترامپ په ټویټر باندې اعلان وکړ چې د مؤاخذې ټوکه د هیواد لپاره ډیره بده ده، خو د استازو د جرګې مشرې نانسی پیلوسی ویلي چې د ترامپ کارونه د رشوت تر کچې هم رسیدلی شي ځکه د په یوکراین باندې 391 میلیونه ډالره د جو بایډن په اړه د پلټنو له امله ځنډولي وه. ترامپ د شروع یا د چهارشنبې د ورځې پوښتنې له دوه ډیپلوماټانو څخه چې د بایډن په اړه د یوکراین د ولسمشر باندې د فشار راوړلو پر مسله ترې کېدلې یوه ټوکه ګڼلې. په یوکراین کې د امریکا سفیر ویلیام ټیلر او د بهرنیو چارو وزارت جیک پوډي چارواکي جورج کینټ د استازو د مجلس وکیلانو ته وویل چې ټرمپ یوکرین ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د ورکولو پر ځای تر ډیره پر خپل سیاسي سیال جو بایډن او د هغه پر زوی هنټر بایډن تحقیقاتو ته پام کوه. اوس د استازو جرګې د استخباراتو کمیټه پلان لري چې دا ځل یوکرین ته له پخوانۍ سفیرې میریانوویچ څخه پوښتنې وکړي، څوک چې په روان کال کې د ټرمپ لخوا له خپل څوکۍ څخه لرې کړی شوی وه. ټرمپ د یوکرین ولسمشر زلنسکي سره د جولای په خبرو کې یانوویچ ته د بد خبر یا بد نیوز کلمه کارولې وه.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک VOA Dewa، ټویټر @VOA Dewa، انسټاګرام @VOA Dewa، او پر یوټیوب VOA Dewa نیوز.
پر غزې تراډې باندې د اسرائیلو لخوا د بمبارۍ او د فلسطینیانو لخوا پر اسرائیل د راکټي بریدونو دوه ورځې پس د دواړو اړخونو ترمنځ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ډزبندي وشوه. که څه هم د اوربند له پیل وروسته هم یو څو راکټونه وتوغېدل، خو بیا هم دواړو اړخونو وویل چې ډزبندي به ساتي. تازه جزئیات یې نگین شاه تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
مخکی له دې چې ډزبندی اعلان شي، اسرائیلی جهازونو د زیارت ورځې نه مخکې د شپې پر غزې تراډې بمباری وکړي چې په هغه کې د اسلامي جهاد ډلې یو جګ پوړی غړي د خپلې کورنۍ له اوو غړو سره ووژل شو. د غزې ځینې اوسیدونکي لکه عبدالحی مصرا په دې غوسه دي چې دوی ته هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی.
بدون اي تحذير وبدون اي سابق انذار، يعني متعودين وبنسمع انه بيعطوا انذارات ل
مصر وويل بهغه کور چی بمباری وشوه، هغه یو امن کور وو او د ننې ماشومان وسیدل. اسرائیل بیا وایي چې د اسلامي جهاد ډلې یو مشر یې پنخه کړی دی. د ډزبندۍ نه مخکې د اسرائیلي ځواکونو او اسلامي جهاد ډلې ترمنځ دوه ورځې سخت جنگ روان وو. جګړه پس له هغه شروع شوه چې د اسرائیل د اسلامي جهاد ډلې یو چارواکي د نهې پورز ووژه، او بیا اسلامي جهاد ډلې په جواب کې د اسرائیل مرکزی او جنوبی سیمو باندې راکټي بریدونه وکړل. په تیرو دوه ورځو کې له 250 زیات راکټونه وویشتل شو چې 100 تنه پکې زخمیان شو او یو څه مالی زیانونه هم واړول. حماس ډله چې په غزه واکمنه ده په دې جګړې کې دخیله نشوه. د اسرائیل صدر روین ریولین د ډزبندۍ هرکلی کړي، مګر اختار یې هم ورکړی دی.
سه بوکر متوخ لاخر کما یمیم بهم نفجئه شجرت הביטחון של مدينه اسرائيل.
د اسرائیل صدر وویل کله چې د شهریانو امنیت ته خطر پیښ شي نو ملکی نشي کولای چې لاس ترزنی کینی. هغه هم دا راز وویل چې اسرائیل د تشدد د زیاتېدو غوښتونکي نه دی. د ډزبندۍ باوجود هم د ورځې په اولو شیبو کې کم از کم د 15 ګولیو غګونه واوریدل شول. سیړونکي وایي دا پیښه یو کوشش و چې سرګند کړي اسلامي جهاد ډله اوس هم راکټونه لري او غواړي ځان لوی ښکار کړي. د فلسطیني ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په داسې وخت کې وشوه چې په اسرائیل کې دننه هم سیاسي جنجالونه راپیدا شوي دي. د دوو انتخاباتو نه پس د اسرائیل د دوو غټو ګوندونو هیڅ مشر هم تر اوسه نه دی کامیاب شوی چې د حکومت جوړولو لپاره سیاسي اختلاف رامنځته کړي. اسرائیلی سیړونکي وایي اوس چې په غزه کې جګړه وشوه دا به د اسرائیلي سیاستمداران دې ته وهڅوي چې خپل قوتونه شریک کړي او اختلافات له منځه یوسي. نگین شاه، VOA Dewa، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو د VOA Dewa ریډیو دا درې ساعته سارانه خبرونه پام دي ځای پای ته ورسیدله. په څو شیبو کې به پام دي څه په باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته د یوې ښې جمعې ورځې هیله کوو. الله پامان.